مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 8 نیټه ده. زشاین بنریما او تاسو ته دغه خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په اړه راپورونه لرو. دغه سره سره د هند او پاکستان په اړیکو په بنگلاديش کې د سپریم کورټ لخوا د جماعت اسلامي مشر ته د مرد سزا په اړه هم تفصیلات درکو. خوړمبې د بوروال کاکړنه د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزی حکومت سرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبي کوریا او جاپان ته باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبه په ورځ ناوخته د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په پېښور کې کړې ده. حسن اقبال په کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري کې د بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نور مشرانو سره لیدکاته کړې. د ویل دا خبره سم نه ده چې ګواکې د دې راهداري ګټه رسوونکي اسانتیاوي پنجاب ته اړول شوې دي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې د حسن اقبال سرګندونی د ډاډ وړ نه دي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی.
زه افسوس سره وایم چې مونږ تا کوم داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زمونږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زمونږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي. خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ د لانجې هواري لپاره یو کمیټې هم جوړه شوې ده. بل پلو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال رډیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیگ نن ډلې مرکزی حکومت نه مني، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومت یو شمیر ګوندونه تور پورې کوي چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅې روانې دي. د پاکستان په لوی شار کراچي کې 15 وسلوال وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبره د کراچي د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبری رسنو ته په وینا کې وکړه. د ویل
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن بکور کی دغه وسلوال راجم شوی وو. هغه بخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی، څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم کاکړو. په دې کاروایي کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د 2 کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ٹی ٹی پی سره دی.
بل پلو د کراچی په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه په ورځ د عملیاتو پر مهال 4 وسلوال نیولې دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل له دوشنبه را په دې خوا په مارجه کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړ شوې دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوا نه ټوله لاره خلاصو کړو. ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا 10 تنې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مارجی د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان په لغمان کې 15 وسلوال وژل شوي او 4 ټپي شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو یو ویاند نعمان حاتفي نن مشال رډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ افغان کډو ځواکونو د لیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د چاڼیزو عملیاتو په ترڅ کې د یو قمندان جاوید په ګډون 15 تنه وسلوال وژلي او 4 ټپي کړي دي. حاتفي وایي چې په دغو عملیاتو کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو تن سرتیری ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما جنوبی کوریا او جاپان ته باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر اوباما هوټ څرګند کړی چې د هایدروجنی بم ازموینې پر سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونې د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګوین های او د جاپان د وزیر اعظم شینزو ابه سره په ټلیفون کې کړی دی. سپین ماڼۍ نن ویلي چې دا مشران پر دې سره سلا سو چې د شمالي کوریا د چلن ته باید د کلک نړیوال غبرګون لپاره په ګډه کار وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری هم داسې د جنوبی کوریا او جاپان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی بریدونو په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند کرنل سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل چې په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 بځله بمباري سوې ده. د په وینا له دې ځایونو به وړاندې هر ورځ 45,000 بیرل تیل وته او اوس دا شمیره 4,000 ته راټیټه سوې ده. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا په لسو غوره لوبډلو کې شامل سوې ده. دا لغ وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوې څخه د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې لریاز مساخیل اوري.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا غستې کیږي او په 1.6 روپیا 15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.55 روپیا 60 پیسې او 1.55 روپیا 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیا او 1.44 روپیا 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 38 روپیا 15 پیسې او په 38 روپیا 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیا 30 پیسې او په یو کم 1.5 روپیا 10 پیسې. یو افغان په یو روپیه 1.5 پیسې او یو روپیه 3.5 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 208 اغستې کیږي او 215 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخه ټیټه درجه منفی 15 او لوړه 12 درجې، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 13 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غره راپورونه هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د اقتصادي راهداري په معاملې د مرکزی حکومت ځوابونه د ډاډ وړ نه دي. د صوبې د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي
بالکل کسی قسم کی تفل تسلیو میں نہیں آئیں گے، اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
په کراچۍ کې پولیس ادا کوي د تحریک طالبان پاکستان 15 وسله والے وجلی دي.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
او دا یو تازه راپور تر مخه په سواد کې د غیرت په نوم د خزو د وجره شرع لوړه شوه ده.
د خودکشی ډیر زیات کیسز راغلي د خواتینو او بل دجی د غی د غیرت په نوم چې کوم قتل عام کیږي نو هغه هم ډیر زیات کیسز موږ سره کالي مخه تراغلو.
په د سیمه او نړۍ په اړه نور هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. رزم ګډمبې موضوع ته 13 ورځ د منصوب بندې او پرمختیا او فقر وزیر حسن اقبال په خبر تلاړو په ګورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د بدلون په معاملې وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یو غونډه ته ځوابونه ورکړه. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د اقتصادي راهداري په معاملې د مرکزی حکومت ځوابونه د ډاډ وړ نه دي. په دغه اړه تفصیل د زلان یوسفزي په راپور کې
تو د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په خبر پریس کلب کې خبري غونډه ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکلي شوی د 14 نکاتي سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د شپږ 40 ارب ډالرو په منصوبه کې له 15 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي، مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړيږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے۔
مانند دا خبر ہم واضح کړه چې د ځنی ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي خارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي، دا بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا ده، ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته، نو نوې انډستریال زونز څنګه جوړې دي شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں، تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
د حسن اقبال د خبری غونډې لږه شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړي دي، نو انډسٹریل زونز یا صنعتي خارګوټي به هم هلته جوړېږي۔
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا۔
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راتو خبرې وکړي، مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د وروستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی، مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو۔
همیں اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے، اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔
خوبیا د منصوبہ بندے اور پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاؤ کے بدا منصوبہ زمنگ د بجلی کا مخت پور کوی، مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازز مکنیا رابطہ دا، او ہم دغشان مغربی لار ہم وس یواز نیز مکنیا رابطہ دا، او چز مکنیا رابطی پورا شی نو بیابا مغربی لار تا ہم ہغٹول اسانچاوی ورکولی شی کومی چی پا مشرقی یا وسطی لاروی۔ خود اطلاعات و صوبائی وزیر وائی چې د مرکز لخوا تشې د خلیج منی دی، ځکه چې دوی موږ ته د سړک تر څنګ اپټیک فایبر، ریلوی ټریک، گیس پایپ لائن او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړ کړی شو چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلماني مشران او د اقتصادي رهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي د اقتصادي راهداري په معامله د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه وه. د نوموړي سره زمونږ همکار غلام غوث خبرې کړې دي. دا خبره
چې دا بریفنګ کومه دی موږ اورېدلې او دا خو مخکې راځي نو په دې باندې موږ کنسرن وو، نو دا څه نوې خبره هغه ونه کړه چې هغې باندې موږ مطمئن وو. دا افسوس خبردار چې په دې دا کې منګه صوبائی حکومت چې نو اس قسم دغه نه آن بورډ نه پاتې شوی او نه چې موږ سره مشوره شوی دا، نو په دې وجه باندې زموږ سنم دی او موږ په دې باندې ډی سیریس ریزرویشن دی.
سر چې تاسو د پارلماني کمیټه چې کوم د کارګر گوادر لاندې د پاره دا ټول سیاسي بندونه په چیرې تاسو مشري کوي، تاسو څه د غړي خدشات دی؟
موږ صرف دا وو چې موږ چې کوم کوریډور دی او د کوم کوریډور چې کوم کمپوننٹس دا کې کمپوننٹس مطابق چې دا کور روډ موږ راځي، موږ یې سپ روډ نه راځي، موږ یې روډ راکې موږ دا کور روډ ده. اوس کوم چې دا ټول سکیم دی چې جوړ کړی دی، نو دا پندای پر ټول سکیم راځي په پنجاب، پنجاب کې ټول سکیم دی چې کیفیت راځي دا ختمي یو روډ موږ راکې یو کوم چې نو سنگل ایکسپریس ور تم کړی شوی دی، مطلب سنگل روډ دی او هغه چې نو په هیڅ صورت باندې قابل قبول نه دی. موږ دا ورته وو چې دا صوبا د جنگ زده صوبا دا د واک پر ډېر زیات متاثر شوی دا زموږ آلریډي چې زموږ د صوبې ډېر زیات قرباني ورکړي، زموږ خلکو قرباني ورکړي او زرګونو خدمو خلاصونه چې نو دلته خلکو اوچت کړو او د دې له باوجود چې په کال کې کم دا دغه دا انډر ډیولپ یا چې نو پسماندہ علاقاران د دې ډیولپمنټ په کارو، نو دا چې دی نو هغه ډیولپمنټ تاسو نه کوئ
لایې عمل تاسو د مستقبل سره تاسو به اوس څه کوئ؟ لکه
موږ اوس په دې ورسره چې دا مطلب دی سیریس ایشو دا چې تاسو دغه نه کیږي، موږ بهر ایکسټریم ته ځو او زموږ اراده دا چې موږ اوس نور دا ټول پاتول ایران غواړو.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري معاملې په دغه باندې د مرکزی حکومت او صوبایي حکومتونو ترمنځ اختلافات د چین پاکستان اقتصادي راهداري د شپږ 50.4 ډالر پروژه ده چې پکې تر ټولو زیات 3.8 ډالر د توانایي یعنی بجلی 15.9 ډالر د سړک 3.5 ډالر د ریل پټلۍ او گوادر لپارا 0.5 ډالر دی د چین پاکستان اقتصادي راداره پانګبا چرته خرڅ کیږي د اسرار علم مومن پراپور کې
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو اونۍ مخ کې د بلوچستان په جوب سیمه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځ لارې پرانیسته وکړه خوب اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکراموتی وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اصل کې سړک او ریلوي پټلۍ ده چې چین یې د خپل صوبي سینکیانګ د پاکستان گوادر او بیا منځنۍ ایشیا ته رسول غواړي خورده په خبره مسله دا ده چې د پاکستان د ټولو صوبو زیاتره خلک او سیاستوالان وایي چې د راهداري زیاتره برخه دي د دوی له سیمو تیر کړل شي اکراموتی وایي د پاکستان د نن په اقتصادي لار به شاوخوا 12 اربع ډالر خرچ راځي
دا د سینکیانګ د صوبو د چین هغه پورې هغه سړک راوسته ده او دا هغه کې ریل هم شته نو هغه سړک او ریل دی بوتل غواړي تر گوادر نو گوادر نه اخوا بابا هغه لکه سمندري تجارت کوي او دا د ټولو نه ارزان تجارت دی د چین او سنټرل ایشیا لپاره پدې کریډور با صنعتونه جوړیږي او صنعتي خارونه به جوړیږي پاکستان کې بعد د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک چې دینو د غریب روزګار ملوي یا بوته د روزګار فواید ملويږي د تجارت فائدہ بوته ملويږي یو کروڑ خلک جوړیږي دا نو یو کروڑ مطلب دا دی چې 15 کسان په کور باندې واچوونه 15 کروڑ خلکو ته فائدہ رسی او هغه به د غربت نه بر نه دي صرف بلکې هغه به د میډل کلاس پر نه وي نو دا یو غټه فائدہ ده دې فائدہ کې بلوچستان هم وایي سندھ هم وایي او خیبر پښتونخوا هم وایي چې موږ ډېر زیاته فائدہ وشي
بلخو د پیښون وسټي د اقتصادي زده کړو د څنګ استاد ظهور خان وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لاره شپږ رویه ده چې پکې سړک ریلوی لاین او انرژي لاین شامل دي ظهور وایي دا د شپږ 50.4 ډالرو پروژه ده چې پکې تر ټولو زیات 3.8 ډالره د توانایي 15.9 ډالره د سړک 3.4 ډالره د ریل پټلۍ او گوادر بندرګاه لپاره 0.4 ډالره ایښودل شوی دی دا په خبره کڅه هم د نمر او هوا نه با توانایي پیدا کول شي خو تر ټولو زیات کار به پر دې کیږي چې لکویلی څنګه توانایي ترلاسه کړل شي ظهور وایي د راهداري پروژې تر مخه توانایي به د پاکستان پر ځمکه پیدا کیږي او هم د دې هوا د نن با کارول کیږي
د شپک دغه دی خو د ټولو زیات غټ لوکیشن چې دی نو د انرژي لپاره دی بیا په سی روډ لپاره دی بیا ریل دی بیا ماس ترانزیت سره شته ټول منصوبه چې کومه ده چې دا په شپږو مدونو کې ده کنه نو هغه د دې ټول 56.7 بلین یا تاسو چې راوند کې ده چاینیز شیر چې کوم دی نو هغه 46 بلین راوند اباوت راځي پاکستان هم د سره زموږ ډومېسټک شیر چې دی نو دا 18.1 بلین ډالر دی د نور انرژي ته د ټول نه زیاتې لوکیشن دی 33.8 بلین دی او په سیدا غنه په ضرورت دی 5.9 بلین دی ریل دی 3.7 بلین دی او ماس ترانزیت دی هغه پر 1.6 بلین دی او گوادر دی هغه 0.7 بلین دی او دی فایبر اپټکس په کې کم دی اوسه پورې لوکیشن هم صفر دی فردر پتن لګی دی کې دنه بسای
د پیښون مستر استاد یا توی ک د گوادر کاشغر پروژه کامیاب شوان ول دی با دوم رتوانی پیدا کیږي چې پاکستان یې بیا نور هیوادونو ته هم ورکول شي همدارا څرګندونه په اسلام آباد کې اقتصادي کارپو اکرام هوتی هم کوي او وايي د اقتصادي کوریډور نه با یوازې د پاکستان شاوخوا 15 کروڑ خلکو ته ګټه ورسیږي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې پولیسو ځینې عملیات کړی دي چې پکې د پولیس چارواکو په وینا د کل عدم تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوال وجل شوی دی په یو بل کاروای کې پولیسو سلور وسلوال هم نیولی دی چې په خار کې د بلابلو بریدونو پلان جوړاو په دغه اړه تفصیل محمد عمران راکړي
د ملیر سیمه د پولیسو مشر اس اس پی راو انور د چهارشنبه په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د خار په لرې پرته سیمه سورابګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران 15 د کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلوال وجلي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوې.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن په کور کې دغه وسلوال را جمع شوی وو. هغه په خپله یو پولیس مقابله کې وجلې شوی څوک چې اغوا او نور یو شمېر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې 15 کسان وجلې شوي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوي او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې را جمع وو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېده نو چاپه پرې ووهلې شوه. د ده په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړي وو او هلته نه باید ترهګرۍ کاروایۍ کولې. بل اړخته د خار پوسټ سیمې ډیفنس فیز 1 کې هم د چهارشنبه په ورځ پولیسو کاروایي کړې چې پکې څلور مبینه وسلوال نیولې شوي. د دغه سیمې د پولیسو د تاڼې یو چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل چې سهار د یوې پولیسي مقابلې دوران څلور کسان نیولې شوي کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړي شوي. د پولیسو سره مقابله شوي او څلور کسان نیولې شوي. دا مقابله د نرسرۍ سره نږدې سرویس روډ باندې شوي ولې تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیسو چارواکي د دغه کسانو د پیژندلو په اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه. ولی مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دوی د ولقې نه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په ښار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د دوړو خو قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه پریکړه خوشحالي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړلې شوې پوله پرانستل شوه. سیلاب مسعود په دغه اړه نور حال راکوي.
د بندیز پورته کېدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېتې په ډانګي په شریکه اتڼ واچاو. د مشال ریډیو پر اپتې قبایلیانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سې به داسې نه کېږي. په دا موکې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اوم میاشتې په اولنۍ نیټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لوري نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لورو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتېري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دی پاکستان باید په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نوره دوه کاله وغځي. دا وخت په پاکستان کې خواوشا 15 لکه رجسټرډ شوي افغان کډوال ژوند تېری. په دغه اړه تفصیل ذبیح الله شفق راکوي.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هېواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هېواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چېرې 10 لکه افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هېواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هېواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغه ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کابینټ په دې میټینګ کې او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي نو چې دی به دوه کال کوي که یو کال به کوي خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوال سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمه د غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې په دې اړه مولا ښاغلی اپریدي وپوښتل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوال ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي نو هغه په ځواب کې وویل
اوس چې کوم دی اوس UNHCR دا غرنګي سره پروګرام نه لري
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې تر ختمېدو وروسته د دوو نورو کالو پورې د هغوی د اسنادو نیټه غزول کیږي
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو باندې به شک چوکې
ډېر سخت رواني کېره هر څه کې
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
سمندر ته د لارې بندر لپاره به افغان لوري په نږدې راتلونکو کې له ایراني او هندي استازو سره غونډه وکړي د افغان چارواکو په وینا د دې لپاره تر ټولو غوره او لنډه لاره د ایران چابهار بندر ته لاسرسی دی د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ایران د سفر په وروستۍ ورځ د چابهار بندر ته ورغی او هلته له ایراني چارواکو څخه د افغان سوداګرو لپاره د یو لړ اسانتیاو ژمنې ترسره کړې په دغه اړه احمد شیبر راپور راکړي
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ایران او هند استازي په نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي د دې ترې اړخیزې غونډې پریکړه ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته سفر پر مهال وشوه چې پکې به د چابهار د بندر په اړه خبرې وشي د اجرایي رئیس مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله په خپل د ایران د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ چابهار ته ورغی او هلته یې وویل ډاکټر عبدالله هلته
وویل چې چابهار د افغانستان لپاره و بحر ته دا نشلولو تر ټولو لاندا او ارزان لاره د بیلام ضرورت چې ډیر د غذای فعال سي تر څو د افغانستان تکیه پر ګوادر کم او له دې ساحې څخه ارزان قیمت خپل اموال یا صادرات او واردات تر لاسه
افغانستان چې تیر میاشتې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړي توپ تر لاسه کړ هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او ایران له لارې صادرات او واردات زیات کړي ایران د چابهار د بندر په برخه کې د افغانستان د اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال شمنه وکړه چې هغه افغانانو ته به یو لړ تسهیلات ورکړي چې په چابهار کې پانګونه کوي جاوید فیصل وایي
د ایران حکومت کڅو کوړی په هغه ځای کې پانګونه وکړي له هغوی څخه مالیه نه غواړي هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیات څخه هم معافی ترلاسه کوي په درو برخو کې هغوی ګټه کوي او له دې خاطر څخه ډیر مناسب فرصت دی چې افغانان باید په هغه ساحه کې سره پانګونه وکړي تر څو هم یو بدل لارې موندلې وي او هم ژر اموال ته افغانستان رسېدلې له افغانستان څخه هم ژر بېرته تر بحر پورې ورسېږي
د زرنج او جلارام ترمنځ لارې چې افغانستان له چابهار سره وسلوي جوړه شوې ده دا لارې د هند په مرسته پخه شوې ده عبدالله عبدالله تیر ماښام له ایران څخه کابل ته ستون شو له هند او ایران سره د غونډې پاړه د اجرایي رئیس مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې کمیسون به جوړ شي څو د دې غونډې پر لارو چارو بحث وکړي او د کابل تهران او نوې ډیلی ترمنځ غونډې ته وخت وټاکي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
درنګ شپیلا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې د رودونکو د بریوال ککړنه د دې وخت خبرونه
د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه اندیښنې بې ځایه دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې د احسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د بلیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته کړې ده. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ یې بیرته له طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل چې له دوشنبې راپه دې خوا په مارجه کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې کړل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبی کوریا او جاپان ته یو ځل بیا باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر اوباما هوډ څرګند کړی چې د هایډروجنی بم ازموینې پر سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونې د جنوبی کوریا ولسمشر پارک کوینهای او د جاپان له وزیر اعظم شینزو ابه سره پر ټلیفون کې کړی دی. او سپینه ماڼۍ وایي چې لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا له هغه وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ.
مهم خبرونه مو اورېدو سرځو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د پاکستاني مطبوعاتو مهم ټکي.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکیچ باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې 1300 ورځو کې دې کړکیچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي. او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختمه شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معاملې اندېښنه ښکاره کړې ده. د دواړو ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل دپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې په خپل سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نورو مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودي د پاکستان د دورې وروستو د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي. او که دا سلسله همدغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادریا اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکنه مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کیدی شي، کوم چې د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ازو نړیوالو چارو د اوریدونکو پروجیکټ سندیکیټ په پانه لیکي باید هند او پاکستان د ترهګرو په خلووجي د مذاکراتو لړۍ ونه درې او دغه پرمخ بوزي. بلخ نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجا کې یو امریکایي عسكر وژل شوی او دوه نور جوبل دي. دغه تل د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسكر سره مرسته کوله. د دوړو لیکونو مهمه برخه فرخنده اسد وړاندې کوي.
پراجیکټ سندیکیټ ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم وو. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نوړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدکات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. له دغه نه وروسته بیا د هند د بهرنیو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه وو پکې ګډون وکړ. هغه د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیده کاته وکړ. سشما سواراج په دغه وخت هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اووه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغېزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر ووژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاص کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند خپل عسکر په 2014 کال کې ویستی دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی و. خو تېره اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډه د وسلوال برید وروسته یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډان راپورته شوي دي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی و. بلخوا پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلی دی. دا چې د دې برید وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کم لور ته لاړې شي د ګل ایاز په راپور کې.
دا پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي. بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات خوشوي. په اسلام آباد کې د یوې سیړنیزې ادارې سیړنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټ سي هغه هم پاکستان نشي اچیو کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډیر زیات زوامت یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ختیدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کیږي.
سرنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. کارپوتلت مسعود پدی اړه زیاته کړه
سو اف یو الاو دیز سمال ماینورټی
کچری یو اقلیتی ډله پر ریاست خپل پالیسی بنی او یی پی تپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپا کې ډلې خپل تګلاري په دواړو هیوادونو منی نو پدی کې دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپل پالیسی جوړ کړی او که غیر ریاستی عناصر اثر لاندې راشي کچری د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکی وي او په هاوی وي نو بیا غیر ریاستی عناصر اوتوماتي ورکول آسان شي. خو کچري تاسو غیر ریاستي عناصر کاروي نو بیا زه ویار لرم چې دې سره به اړیکی ډېره زیاتی اغیزمن شي.
کارپوتل مسعود وایي کچري پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان دردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستان راغلي ول نو بیا به اړیکی نور هم خراب شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو لپاره کار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خواته په نوې ډیلي کې د سیمایز چارو کارپو پراوین سوامی له مشال لړو سر په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیخي باوجود د هند حکومت یو استراتیجی پریکړه کړي چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامی په دې حق لا زیاته کړه.
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل پښتونځو پوه دی. دا امکان وو چې کله خبرې تر شروع شوه نو بریدونه بکیږي، په خوا هم داسې شوی وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. کچېرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وي نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پروینس وو می دا هم ویل چې دا پاکستان په فوج کې ځینی داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وخایي چې پر دوی فشار اچول توان لري. خو د دواړو خواو کارپوهان په دې دریز دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سي خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په مزار شریف کې د هندستان په کونسلګری او د هندستان پر پټانکوټ هوایي ډګر برید څه تړاو سره لري په سغدري زوډرو لکه جیش محمد او لشکر طیبه باندې د نړیوال بندي سربیره د دغو ډلو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. آیا له دغې وروستو حملو سره دا څرګندېږي چې یادې سغدري ډلې د نوې ملسزې په شان بیرته پیاوړې شوې دي؟ په دغه موضوع زموږ همکارې ملالۍ بشیر په فلوریدا کې د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي. د خبرې او
جنګیالي او سخت دریزه ډلې چې کم دي اته ته تیار نه دي چې خبره امن طرف ته لاړ شي. سوال دا دی چې هغه خلک چې د دسې خلکو پشتیبانی کوي هغه ته مرسته کومک ورکوي، آیا غي دې رول لري او کنه لري؟ سره خبره کوم سوال په پاکستان د استخباراتي ادارو او پاکستان د ځواکونو باندې پورت اول چې غي نه بغیر پاکستان کې داسې خلکو پالن بل بل څوک نشي کولی. نو آیا پاکستانی ځواکونو استخباراتي ادارې دې ته تیار دي چې دا هند او افغانستان سره مسلې چې کم دي د غي هغه خبرو په طریقه باندې ریزولف شي، یا هغه اوس هم دا ټیرورست ټیکټکس استعمال کول غواړي؟
دغه وسلوال یا هغه کسان چې د دوی ملاتړ کوي ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ روابط ښه روابط نه خوښوي؟
پاکستان د سیویلین واکمنانو سیاستمدارانو او د پاکستان د فوج چې کوم قیادت دی د سر لخر دی لیکي اوس هم تفاوت شته. مسلې غي خپلو کې لري مختار خو بس کېدې شي جدا نه وي، خو د ځمکې حالات داسې دي چې د پاکستان د موجوده سیویلین حکومت چارواکو دا تورونه لګولي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارو دا کوشش کوي چې دا حکومت وغورځي. د میاسر نواز شریف حکومت ابراهیم شریف دلته واشنگتن ډي سي ته راغلی او دلته یو ټینک ټینک سره آف دی ریکارډ خبرې کولې. هغه دا وایي چې موږ ته دا خبره پرېږدو چې د هند او د پاکستان تعلقات نارمالایز شي نو خلق به کشمیر هیر کیو. من بالکل دې ته تیار نیو چې کشمیر نو د کشمیر هیرولو مقصد هغه سره پرابلم سره خدای دې چې کشمیر یو لوی جواز دی د پاکستان د فوج د سیاسي قوت چې هغه تر لاسه کړل دا د پاکستان پر ریسورسز چې کوم هغه یو لوی برخه ځانته پروپریټي ځانته کیږي. کله کشمیر مثلا نارمالایزیشن طرف ته لاړ شي د افغانستان سره مثلا نارمالایزیشن پینځه لکه ریګولر فوج او پینځه لکه ایس ٹی او دا نور چې کوم سټینډینګ دی تقریبا یو ملیون ځواکونه د پاکستان د جواز بیا نه پاتې. زما دا خیال دی چې د پاکستان د سیویلین قیادت به دا امتحان وي چې هغه د پټانکوټ باندې څه قسم اکشن اخلي. زما داسې پام دی چې هغه به ډېر زیات اونت کیږي.
د پاکستان حکومت په څه ډول کولای شي چې د خپل پوځ او استخباراتي ادارې مخه ونیسي چې په سیمه کې ثبات رامنځته شي؟
چې کوم خلک دی پاکستان کې هغه دومره زورورم نه دی او ډیرو مسلو باندې هغه کمپرومایزز هم کوي. ما خیال دی چې پاکستاني سیاستمداران هغه ته تیار نه دي
چې حکومت نشي کولای د خپل پوځ مخاوني سي. نو نړیوال باید په دې اړه څه وکړي؟
د پاکستان سیاستمداران فوج باندې واک نه لري، اختیار نه لري، نه شي کولای. نو بیا به دا خپل کیس اسکلیټ کول غواړي نور دنیا ته ویل غواړي چې هغه خلک چې کوم د پاکستان ځواکونو ته وسله ورکوي، پیسې ورکوي، نور قسم سانکشنز ورکوي، د دنیا کې د ګرځېدو ازادي ورکوي، نو هغه ته دا سوال پورته کول پکار دی چې بای دا خلک راخلي پروګرامونه پر راولپنډي کې جوړیږي، خلک په کوټه کې پروت دي او بربادي په افغانستان او په هند کې راولي دا ولې.
دا مشال ریډیو دا
اے پی خبر ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر متی الرحمان نظامی ته د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ فیصلې وروسته په پلازمینه ډاکه کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د دغه راپور مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1971 د ازادي هلو ځلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متی الرحمان نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړي. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبر ایجنس لیکي چې حکومتي سارنوالان وای چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنس لیکي چې 72 کلن نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړ ول. خبرې جانسه کې چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبرې جان زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکونکو کې لړۍ مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهره کولې. خبر ایجنس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پالویانو سره راغونډ شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره زپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړ شي. خبر ایجنس لیکي چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبريالان وژلي وو او د دوی لاشونه د پلازمین په سندو کې موندل شوی ول چې لاسونه تړل شوی ول او سترګې ورلا پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمي وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیستونه جوړ کړل شوی ول. خبري جانس لیکي چې نظامی ته د مرګ سزا او رول وروستو کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي. بلخو د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریز درې چې عدالتي کاروایانه په جنگ کې د زپل شو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت ته ځکه چې په هغه جنگ کې 10 لک کسانو وژل شوی ول.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرتز اوریدل شي.
په داسې حال کې چې د نهې په ورځ په پېښور کې ناپېژندل شوي وسلوالو یو په یو نرخځې برید وکړ او هغه یې زخمي کړ. د خیبر پښتونخوا د خواجه سراو اتحادیې او د بشري حقونو دفاع کوونکو غوښتنه کړې ده چې دغه خلکو ته د تحفظ ورکړي شي. دوی وایي چې دوی ته په ټولنه کې ډېر سپک قتل کېږي او که دوی هسپتالونو ته علاج دم لاړ شي نو پوره پام ورته نه کېږي. په دغه اړه ملیحا میرزاده راپور راکړي.
په پیښور کې د نهې په ورځ په یو نرخځې تر حملې پس د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دغو وګړو ته د معاشرې د فرد په حیث نه کتل کیږي او بنیادي حقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پښتونخوا د سیویل سوسایټي نیټورک غړي قمر نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نهې په ورځ په ډزو ویشتل شوی خواجه سرای هسپتال ته رسولې وه وایي
خواجه سرای چې لګېدلې دی د نوم عدنانې دی ته وایي او د سوات اوسېدونکي دی. موږ فوري طور باندې لګېدلې دی هسپتال ته ورسېدو نو په ګېټ باندې پولیس والا چې کوم دی نو هغوی موږ ته هسپتال کې دننه پرېښودو چې زموږ انکار وکړو. یو نیمه ګنټې پورې دته د بنیادي چې کوم ټریټمنټ دغه شروع نه کړلی شو نه دوی ته ډاکټران جوخت راتلل نه دوی ته نرسانې جوخت راتلې او اغه چې کوم رویه ونه هغه ډیره نامناسبه و. مونږ د هیومن رائټ ډایریکټ ته ولې چې دا کم پروټیکشن او پروموشن اف هیومن رائټ اکټ سایبر پښتونخوا پاس کړی دی. د دې تحت باندې مونږ یو پټیشن ډیره پیل هم کړی دی. سایبر پښتونخوا چې کوم اداره ده د انساني بشري حقوقو هغه د سرکاري ادارو ما نن نه دونی میاشتې کې رسیدلی دي چې 14 ورځې کې رپورټ طلب کړل او نن پورې یو ډیپارټمنټ هم دا جواب نه دی ورکړل شوی. دا هم دا پته لګي چې کوم سایبر پښتونخوا چې سرکاري ادارې دي نو هغه د خواجه سراو په حقوق باندې حواله سره
د خیبر پختونخوا د خواجه سراو مشر فرزانه د حادثه په وخت له خواجه سراو سره د ناسمې رویې په حق لوای
پہله پولیس هم دا قدم اوچت کچھ دا اسپتال نه دن نه دینه پرې خو دا لکه د جاهلانو په شان ته د یو ساده کاغذ باندې دینه ګوتې لګول بیا و یې تاسو رپورټ ول کې دا د علاج بکیږي مې رپورټ په دا کې ډیټا او پته کې دا چا وشته دا مخ دا هوش کې راشي دا په خپل خپل رپورټ درچ اسپتال کې دخل کو روي غدي دا چې موږ لا اسپتال کې بیل واټ راکې نو دا دې په اړه چې موږ د خلکو نه بیل یو نه لکه چې د دې وجه چې کم طرف تا غمون ګولن ټول اسپتال په خوا راتلو نو
په پېښور کې یوه نرخصه چاکلیټ د خپلو مشکلاتو په اړه وایي چې که څه هم حکومت ورسره وعدې خو ډېرې کوي خو په عملي توګه د دوی لپاره هیڅ نه کیږي
پښاور کې اوسېږو موږ چې کم فیلډ دی او کم زمونه طبقه ده کارانو هغه لکه موږ دپاره مخې له ډېر مسایل دپاره راځي کړه مین خبره پولیس شوه دوه میاشتې وشوې که نه چې ما اف آی آر کړی لاک زیات کېږي خو لکه هېڅ قانوني کاروایي نه کېږي دې دپاره موږ څومره جلوسونه وکړو څومره درنې وکړې هغه ټایم سردو مې ته ووایي که نه چې لکه موږ ستاسو محکمې یو موږ به تاسو د هر مسله حل کړو تاسو زموږ بچي لکه هغه ټایم سر موږ خپلې خپلې نظارې وکړو
دا چې حکومت د خواجه سراو د حکومت لپاره څه کوي په دې حکله د بشري حکومت لپاره د صوبې د قائمه کمیټه یو غړي منور خان چې له جمعیت علماء اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټه اجلاس نه دی شوی نو په بشري حکومت کار کول خلا لري خبره ده
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوس پورې لا اجلاس هم نه دی شوی اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لا چې کیسره ما خبر ملاو چې مله تاسو اجلاس یې ول چې دا مخکې تیزو کارو پکې اجلاس شو دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو موږ ته پته ونه لګیدا نیکسټ اجلاس یو ورنه به دې باندې موږ هیومن رائټس څومره دې اوبو ډیسکس کوو
خو بیا د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د محکمې مشر نور زمان خټک وای چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخصو ته هم د عام فرد په شان حقوقونه تر لاسه وي
دا یې وای ونی مې اشمخ کې دې ما ته یو اپلیکیشن تر وینځي یو سره کړو دې ما را وختو ما په دغه افس کې هم دې سره میټینګ کړو کوم مسایل جایز مسایل هغه باندې ما اکشن اخیستې دې آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړې دې هوم ډیپارټمنټ ته هم کړي دي هیلث مې کړي دي نادر ته مې کړي دي او موږ دا ډیوټي دي چې موږ به د انساني حقوقو حق سم تحفظ کوو
دا په داسې حال کې د چې په خیبر پښتونخوا کې په دې روستو کې نرخزو د خپلو حکومت لپاره احتجاج کړی دی یوې نرخزې د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته د ډکه هم ورکړل شوی دی دغه نرخزې وایي که د دوی سم تحفظ نه کړل شي او حکومت ورته ترلاسه نه شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
د خیبر پختونخوا په بنګور خار کې د خزو د حقونو پاړه را جوړ شوې غونډه ته د وینا په وخت د حقونو دفاع کوونکو ویلي دي چې په سواد کې په وړوکوالي کې د جنکو د بدولو او د غیرت په نوم د خزو د وجنو پیښې ډېرې شوې دي دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه د قانون سازي وکړي نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي
غیر دولتی ټولنې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک ویل چې تیر کال سواد کې په سلګونو وړې جنکې په زور ناقانونه واده کړې شوې دي د ترڅنګ یو شمیر خزه د کورونو شخړو له وجې وجلې شوې دي
د خودکشي ډیر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو او بل دغه د خیرت په نوم چې کوم قتلیان کیږي نو هغه هم ډیر زیات کیسز موږ ته سکالي مخ ته راغلو او د دین له وجې د کوم عمرې ودونه چې کوم کیږي په کوم عمر کې چې د جنګو ودونه کیږي نو هغه کیسز د هغه فګرز تاسو اولې د نوغه انتهایی تشویشناک دي
د سیدو شریف سره تعلق لرونکي جنرال کونسلر ساجد افتخار وایي چې په کم عمر کې ودونه کول سواد کې عام دي او د مخنیوي لپاره د دولت ګامونه پورته کړی
چې کوم ماشوم د لګو ټایمي هغه مونږ راوالو هغه مونږ واده کوو هغه یو په صحت باندې ډیر داغه اثر پریزي بل دا چې هغه یو کور راغونډي نو کله چې ماشوم واده شي نو هغه د خپل بچي خیالوم نشي ساتلی خپل مخې ته جنوم نشي تیرولی هغه ته پوهه نه مخې ته نو زه دا غواړم چې باقاعده دي زمونږ په اسمبلی کې دا خبره دا بحث پورته کړی شي او د دې مخنیوی وکړی شي
د دې شوی ټولنې یو بل غړی شمشیر خان وای چې خیبر پښتونخوا کې د کم عمره جنکو ودونو مخنیوي لپاره چې کوم قانون موجود دی هغه ناکافي دی
زمنګ په صوبه خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې د دې لپاره هیڅ قسم قانون سازی نه ده شوی. هغه د 1929 هغه زوړ قانون چلیږي چې په هغه کې د ماشوم د واده عمر 14 کال دی او د ماشوم د 18 کال دی او که څوک دا نه کوي نو دا غي جرمانه چې کم ده نو هغه 1000 روپۍ او یو میاشت جیل دی چې هغه زما په خیال ډیره کم ده.
سیمینار کې موجود د سوات نه د حکومتي پارټۍ پی ټی آی وکیل سہیل سلطان وای چې تیر حکومتونو د کمومره جنکو ودونو او په خزو زیاتی مخنیوي بل جوړ کړی دی ولې دغه کې ډیر زیات کمی دی.
د هر یو سیکشن کې قانوني فلا موجود ده دا ټول لري کول غواړي او د دې په ځای بهترین ډرافت جوړ غواړي. دیم اهم خبره کم چې مخکې قانوني دی هغه سوات ته پاټه ته ایکسټینډ نه دی د دې بم دغه هلي کدا جوړوم شي دا به ایکسټینډ نه.
د سیمینار مشر میلمنه د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي نادیا شیرخان و. دوی نه چې کله دغه پښتنه وکړه شو چې صوبای حکومت ولې د خزو حقونو لپاره قانون نه جوړوي نو دوی وویل
چاله دی باندې وای اسمبلی کې امباس کی دی باندې مستانی کمیټیانو کې امباس کی وومن کمیشن چې کم دی مونږ جوړ کړی دی خدا چایلد میریج سری دا چایلد پروټیکشن انډر راځي د کې یو کمیټي دوی جوړ کړی دا هغه میټینګ زوم کیږي خو هغه کتاب زه پرسنلی ان شاء الله د کې بزو ضمانه سکیږي زه بالکل کوم.
سیمینار کې په صوبای حکومت نیوکه وکړې شوې چې د انصاف داوا کوونکې خزو ته انصاف ورکول لپاره قانون تر دې دمه جوړ نکړو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د سحر خبرونه واوریدې. هم د سر زمونږ د سحر د خبرونه وخت پای ته رسی. په نورو خبرونه کې به زمونږ ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونه نه خپل کوربه شاهین بونری د اجازه ورکې هر چرته چې خاط آباد او ریډیو
جدا بن شو
بے وفا بن شو
غیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پنو یا لار دمینے پنو یا لار دمینے زصبر دلے نشم
تاہیر ورلے نشم
بغیر تا وقتنا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
مم یک لگا کرے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تا بل خدا یا قوارم پجار وایو مون
ناستا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
ناستا بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دو
زمین تھگی
مم شراب نہ سکڑو
مم بجر دل تیرو پیا دربار دمینے پیا دربار دمینے دم لنگانو پرنگ
دیلے ویانو پرنگ
یو زی بلو بے کھو
دم آشمانو پرنگ
زانگو یا بل پر لکھ ہار دمینے لکھ
خبر تیرے
دولے مقرر لہرے
نبی لو زونا کہو
ملوے خبر دیرے
دا محبات پا بستر روبا قرار دمینے روبا قرار دمینے بلخور جوڑاؤں
دا بنگڑو شور جوڑاؤں
تیرا خیستا خارے گی